د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1499 یوم هجری لمریز کال دی. وری حمل یې وشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل 9 سره برابر ده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باورې چې طالبان وایي د حکومت لخوا رسلو طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو محدودیتونه ډېروي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانتینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپلې ولسمشرۍ لپاره کمپاین وزنډو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماندو د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو کسانو محدودیتونه ډېروي. د خبرې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کړې. ښاغلي اندرابي وایي سر لنن څخه به هغه کسان چې په ښار کې پلي تګ راتګ کوي پوښتل کېږي. کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې 1600 پرسونل او 400 موټر مازف کړي وو چې له اجازې پرته د نورو کسانو تګ راتګ ودروي. ښاغلي اندرابي په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو هم کارستایل ده. روغتیایي کارکونکو، امنیتي ځواکونو، رسنۍ، د بانکونو کارکونکو او د مخابراتي شبکو کارکونکو او د خوراکي موادو پلورونکو له دې بندیز څخه مستثنا شوي دي. د افغانستان حکومت د مارچ 28 په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دریو اونیو لپاره ګرز بندیز اعلان کړی و چې تر ډېرو خلکو ترې سرغړونې کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنیه قمندان څارمن محمد یوسف دی او غیر مسؤول وسلوال قمندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی و. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امنیه قمندان د علیپور کسانو وهلی او ټکولی دی.
څارمن محمد یوسف چې غوښتل یې خپل ولسوالۍ ته ولاړ شي، په چلریز ولسوالۍ په سیاخا سیمه کې د علیپور غیر مسؤول وسلوال چې دی او دوی هغه کومه ملیشې چې لري د هغه د لورې ویل کېږي چې 1450 کسان د هغه مخه نیولې وه او دوی له ځان سره وړي وو. د همغلته زموږ د سرچینو په وینا دغه امنیه قمندان علیپور لخوا وهل ټکول ورکول شوي وو.
د میدان وردګ دی والی ویان زیاته کړه چې ښاغلی یوسف د هغې شپې په سبا خوشي شوی او بیرته خپلې ولسوالۍ ته ستون شوی. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. علیپور یو له هغو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو څخه دی چې وړم کال د خلکو د ځورونې خپل سریو او غیر قانوني کړنو په تړاو د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی و، خو د ده د پلویانو له لاریونونو وروسته په ضمانت خوشي شو. د میدان وردګ چارواکي وایي له دغه قمندان څخه خلک ډېر شکایت کوي. یو شمېر د میدان وردګ ولایت اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی ده، خو تر اوسه پورې افغان چارواکو په دې برخه کې کوم د دوی په وینا لازم اجرات نه دي کړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي تیر ماښام په ټویټر لیکلي چې دغه لارې به د اپریل 10 په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعې افغانستان ته ولاړې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په خپله ټویټر پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کولو لپاره له ګډو هڅو سره مرسته کوي. په عین حال د کندهار دی ولی ویان بهیر احمدی تیر ماخام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټر پرې ولاړ دي، همدارنګ تر 1500 موټر پرې په کراچۍ کې ولاړ دي. تمه دا کېږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوې ده چې په خوشبینۍ سره چې سبا به د سوداګرۍ توکو پر مخ باندې هم لاره خلاصه شي او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په WTO پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته را داخل شي.
پاکستان د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله به له افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تیرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې او په تیرو دریو ورځو کې زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشري لپاره کمپاین وزنډاو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اتاویا کلن سناتور ساندرز په یو ویډیوي پیغام کې د سختې او دردونکو پریکړې په اړه پرون خبرې وکړې. ساندرز جو بایدن یو نیک کس بلل او ژمنې کړې چې د هغه تر څنګ به ودرېږي څو د روان کال په وروستیو کې ډونالد ترامپ ته ماته ورکړي. د امریکا د ولسمشري انتخابات د روان کال په نومبر میاشت کې کیږي. دا دوهم ځل ده چې برني ساندرز له خپلې نوماندۍ تیریږي. په 2014 میلادي کال کې هم نوموړی هیلري کلینټن ته له خپلې نوماندۍ تیر شو. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی، د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د می تر 15 می د هغو هیوادونو تر منځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کورونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر مارګریتس اسخیناس پرون چهارشنبې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو په بریالیتوب سره له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اقدامات مراعت کړي څو د وایروس د خپرېدو امکان کم شي. هغه زیاته کړه د اروپایي ټولنې له بهرنیو پولو څخه د اتحادیې ته د نورو هیوادونو د وګړو پر سفرونو بندیز دغه اقدامات لا بشپړولی شي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي له بهرنیو پولو څخه شنګن زون ته د داخلېدو په محدودیتونو کې د مهمو توکو راوړل نه شاملېږي، لکه خوراکي مواد، درمل او تولیدي وسایل کولی شي له ځنډه پرته راشي، خو خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نه شي. او مصر د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې د شپې ګرځېدو بندیز دو اونیو لپاره غځوي. د مصر صدر اعظم مصطفی مدبولي پرون خبرلانو ته وویل چې دا ګرځ بندیز به د ماښام له 8 بجو د سهار تر 6 بجو نافذ وي. د مصر حکومت د اپریل میاشتې تر پایه هوایي ترانسپورت او نور ټول سیاحتي او مذهبي ځایونه د تګ راتګ لپاره تړلي دي. د مصر صدر اعظم دغه راز ویلي چې د دې بندیز سرغړوونکي به 4000 مصري پاونډ چې $2500 کیږي نقدي جریمه او حتی د حبس سزا به هم ورکول کیږي. د مصر د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې 1450 کسان په دې هیواد کې پر کورونا وایروس اخته شوي او 490 تنه ترې مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري یې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمانځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 38.8، هرات اسمانځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 43.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.15، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.4، او جلال آباد اسمان وریځ او د باران اټکل د تودوخې لوړه درجه 25.4.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واوري. طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالبندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو.
ایا د دغو طالبانیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر چټک او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي؟
سوشنې موخه چې دلته د افغانستان لري د کوم به فرزایری او د سم پر کومه کوي، مګر سوال پدې کې دی چې آیا طالبان به دغه سل بندیان د حسینیت په شکل باندې وګڼي کنه؟
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې حکومت هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره اضافي امتیازات ورکوي چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. په کابل کې له یوه درمل پلورونکي سره غږېدلی وو.
د باندې خپوی کوم تخصی کراچۍ نه تل ریټایل پی ویلې فیصدی معلومه یغه ته مونږ د خانو حالت ایوب پام خلکو شل دیر شو په ډیره جگہ خان
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او صفو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پنده صفه صافه او وزي او ریدل شي د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ورسله هغه چې د افغانستان حکومت پروند سلو طالب بندیانو لخوا شکی دو خبر ورکړ طالبانو ول دا اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د 13 فبراير میاشتې په 28مه لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د کابل له حکومت سره د بندیانو د خوشی کېدو په اړه له خبرو وتلې دي، خو د افغانستان حکومت وایي د دغو بندیانو نمونه په هغه لیست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړي وو. افغان چارواکي دغه راز وایي له طالبانو سره د خبرو ور پرانستی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته لدی چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ، طالبان وویل چې دا اقدام هغه سینه دی سوي چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک سوی موافقه کې راغلی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیویي پیغام په خبرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او وروسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشی کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشی سول. شغل فیصل ول د دغو بندیانو د خوشی کېدو بهیر تر رسمي مراحلو لا تیرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتي وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا اصل تر د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت تخنیکی ټیم سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر له دې کبله پرېښود چې په هغه کې خنډونه او اضافي شرطونه رامنځته سول. مجاهد دا هم ویل که مقابل لوری غواړي د ده په وینا خپله وفاداري وښيي، باید زندانیان د قطر د موافقې سره سم راخوشي کړي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس د افغانستان حکومت باید 15,000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغاني خبرو تر پایله مخه خوشی کړي وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشی سوي وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ سو. د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر یو برخه ده او هغوی باید د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې خوشی کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقې سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل دمخه خوشی سي. د طالبانو یو درې کسیز تخنیکی ټیم یو اونۍ دمخه د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکی بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې وویل. دوی د دواړو خواوو یعنې د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشی کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دواړه لوري مخصوصا د افغانستان دولت غواړي په دې بحثونو سره دوه ډوله امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالات غواړي امتیاز واخلي او دوهم غواړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی وو غواړي تر یو حده
راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگټن له لوري موافقه لاسلیک کړه، په دې وروستیو کې وویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقې سره سم او هر څه ژر ترسره سي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشی سوي بندیان د موافقې مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. شغلی خلیلزاد دا هم ویلي چې د کورونا وایرس خورېدل د بندیانو خوشی کېدل بیړنۍ کوي.
لډیرو لانجمنو خبرو اترو او بحثونو وروسته د افغانستان حکومت بلاخره پرون د طالبانو سل بندیان خوشی کړل. دا د هغه شرط دی عملی کیدو پر لوري لومړی ګام دی چې د افغانستان د جګړې د ښکېل لورو لخوا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په لاسلیک شوي تړون کې ښودل شوی. د دغه تړون له مخې د افغانستان حکومت او طالبان باید هر یو 15,000 او زر بندیان خوشی کړي او دغه بهیر هم باید ډیر په خو د مارچ تر لسمې مخکې چې د شوي تړون له مخې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوی و پیل شوی وای. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې آیا دغه د طالبانو د سلو بندیانو خوشي کیدل به د سولې بهیر ګړندی کړي او بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره کړي؟ ښاغلي اعظمي وویل،
زما معلومات دادی چې دغه سل نفر بندیان چې رئیس جمهور فرمان د مخې لکېږي، دا په هغه افراد نه دي چې کوم طالبانو غوښتنه کړې ده. دا یا هغه افراد دي چې عمر یې ډېر لوړ دی یا ناروغان دي او یا هم په دې کې ځینې کم تعداد هغه دي چې وخت یې پوره شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه پروسه کې چې کوم د بین الافغاني مذاکرات لپاره په شرط کې سره درته وي چې باید بندیان له سپارې دي کوم کومه کړي.
اعظمي صاحب،
افغانستان دولت
بل د ښه نیت لپاره خو دا یو لومړنی غده نه ښه ده چې د افغانستان حکومت لوري طالبانو ته خودل کیږي. د افغانستان حکومت ویلي چې هغه 15 طالب بندیان چې طالبان ډیر په اصرار کوي یا تاکید کوي هغه په ورستیو کې په خونړیو حملو کې لاست لري. دوی دغه تاکید ډیر بې ځای دی. دغه پروسې په ترڅ کې دوی غواړي چې طالب بندیان خوشی کړي خو دوی باید اصرار نه کوي.
زه د دې سره موافق یم چې د 100 نفر بندیان ویل کېدل دا یو حسنی نیت دی او باید بندیان بدون د دې چې کوم ګارانټي یا ضمانت وجود ولري چې د جنگ صفوف ته نزی باید لاندې شي، چونچې طالبان ته رسول د پروتیر شروع څخه امریکا هر څه چې هغې غوښتي دي امریکا ورکړي دي. نو دولت د افغانستان باید دا کار ونه کړي. کوم اوسنی موقف چې دولت د افغانستان لوی راځه کوم بې فرځای دی او د سون پر کومک کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دغه سل بندیان د حسنی نیت په شکل باندې وګڼي که نه؟ چونچې کوم ټیم چې راغلی طالبانو دولت افغانستان دا کوشش کوي چې اوسوي چې دغه سل قبول کوي په هغه 15,000 بندیانو کې، مګر طالبان نه دي منلي. نو زه فکر کوم طالب په دې ځای کې یو نو د امتیاز طلبي د کوي کوشش کوي او په یوه وخت فکر کوي امریکا د دې سره چا څه دی وړي هغه ورکوي او په همدغه سر امریکا پر افغان دولت باندې فشار راوړي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې هیڅوک دي بدون د دې کوم ضمانت او سیر شری جنگ ته نه دي باید لاړ نه شي، چونکې طالبان بیا دا فکر کوي چې بندیان یې لکیږي نو بېرته د جنگي موسم سلنی عملیات شروع کړي نو دا به ګنا افغانانو د ژوند په بیه تمامېږي.
پر طالبانو سربېره دغه راز د افغانستان د حکومت مهم ملاتړي امریکا چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی هم په دې وروستیو کې ډېر فشار راوستی و د افغانستان پر حکومت باندې چې باید د طالبانو بندیان خوشي کړي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په واشنگټن کې بیا له افغان مشرانو وغوښتل چې د سولې پروسه سمه مدیریت کړي. د ده هدف څه ده؟
زه دا وایم چې د افغانستان باندې چې کوم فشارونه امریکا راوړي هغه د یو د امریکا یو سیاسي قمار دی په افغانستان کې، او د دې تخدي غواړي چې رئیس جمهور ترامپ په خپل کمپاین کې بیا انتخاباتو کې ګټون کوي. نو د امریکا ټوله مسله دلته په افغانستان کې کوم د طالبان ته هر څور کې یو ډیر کنسیشنز او ډیر دغه یو کل سافت یا نرمشت یو څو طالبان سره ټول د بیرته واشنگټن مخکې د انتخابات کې نه باید افغانانو پر سرونه باندې امریکا دا خمار وخی او دا سی حالت افغانستان باید یونس چې بیا د رسولول نه کیږي. زه فکر کوم امریکا په دې دغه کې باید پلس کلنې کوم دغه چې لاسراوړنې مشکل درلودل یاغه باید او وساتل شي تر دې فکر وکړي، نه پر دې فکر وکړي چې دلته یو نظام بدل شي او خپل کومکونه د کمولو او دغه د طریقې په دولت باندې فشار راوړلو په هڅه کې وشي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. بل مهم لوري امریکا چې تر اوسه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي و، تر اوسه پورې د دغو طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیمای زور از جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و بعض یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن د ازادې په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې د روان بهیر په اړه غږیږو. نړیوالو ورځپاڼو هم د طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ته پام اړولی. سالی محمد سالی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خپرونې ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلي چې حکومت د چهارشنبې ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکي ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکی ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر یو دیرشمه په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یو اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه و رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په خپل پرونی غنې کې پر همدې موضوع په یو خبره کړې لیکنې کې ویلي افغان حکومت دا سل طالب بندیان په داسل کې خوشی کوي چې تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبرې هم راخیستي چې ویلي دي د بندیانو دا خوشی کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ځکه خبرې کړې چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي طالبانو د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان به 1000 تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته هم دا موضوع مهم ښکاره شوی او په یوه لیکنې کې وایي طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورځپاڼې د ملي امنیت شورا یوې اعلامیې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل شوي له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 23 کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې وه چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي او د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني مذاکرې میاشت مخکې یعنی د مارچ پر 10 پیل سي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه زیاتوي د دې موافقې د شرایطو له مخې به امریکا خپل ټول پوځیان د 2021 لدې کال تر جولای میاشتې له افغانستانه باسي. طالبان به په بدل کې دا ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا د تروریستي حملو لپاره د خوندي مرکز په توګه نه کارول کیږي.
ازادي رادیو اوریم د روسي حکومت هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره اضافي امتیازات په پام کې نیولي چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي. دغه نوي اقدامات د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس سره د مقابلې لپاره د نوي تدابیرو په ځانګړي تدابیرو په ترڅ کې اعلان کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر د اپریل پر 8 په یو ویډیوي پیغام کې د خپلو وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل اوس مهال موږ اړتیا لرو چې په هر سیمه کې د هر وګړي د ژوند ژغورلو لپاره مبارزه ته چمتو سو. نوموړي چې له مسکو څخه بهر له خپل استوګنځای څخه خبرې کولې په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خورېدو د مقابلې لپاره کېدونکي اقدامات مشخص کړل. دا مهال په روسیه کې په رسمي ډول په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر تر 8,000 او یا ډېر ښودل شوی دی. لږ تر لږه 3 شپېته تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي.
خو په روسیه کې منتقدین پر دې شمېرو شک لري او وایي رښتونې ارقام کېدای سي تر دې ډېر لوړ وي. په هغو اقداماتو کې چې د روسیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ مشخص کړل، د روغتیایي پرسونل د امتیازاتو ډېرول او له فدرال بودیجې څخه د 10 میلیارد روبلو بیلول شامل دي. دغه پیسې چې د 133 میلیونه ډالر معادل دي، د دې هیواد په څه باندې 80 اداري واحدونو کې ویشل کیږي چې د یادې وژونکي ناروغۍ په درملنه ولګول سي. ولسمشر پوتین زیاته کړه د هغو روغتیایي پرسونل لپاره چې د کورونا ناروغانو سره په مستقیم تماس کې دي اضافي امتیاز ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغه ډاکتران چې د کورونا ناروغانو په درملنه بوختي هر میاشت 80,000 روبله چې د 1,950 ډالر معادل کیږي ترلاسه کولی سي، خو نرسانو او د امبولانس کارکوونکو ته له 15,000 تر 15,000 روبله ورکول کیږي. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې سیمو ته د مالي مرستو د رسولو اعلان وکړ څو د ناروغانو لپاره د لا ډېرو بسترونو او نورو طبي تجهیزاتو په برابرولو کې ولګول سي. نور 10 میلیارده روبله هم د امبولانس او تنفسي دستګاو لپاره ځانګړي سوي دي. ولسمشر پوتین هیله وښوده چې دا اضافي ظرفیت ته اړتیا پیدا نه سي، خو د احتیاطي ګام په توګه یې وویل چې موږ باید د هرې سیمې د هر وګړي د ژوند ژغورلو لپاره مبارزې ته چمتو اوسو. د روسیې ولسمشر د هیواد اقتصاد ته په اشاره وویل سره له دې چې له خنډونو او محدودیتونو سره مخامخ کېدای سي، خو وایي د سوداګرۍ له بشپړې درولو پرته بله عملي لار نسته. هغه وویل موږ باید پوه سو چې دا کار څومره ویجاړوونکی او ناسمې پایلې لرلی سي. پوتین همداراز خپلو خلکو ته په وینا کې وویل چې درک کولی سي ټوله موده د څلورو دیوالونو دننه پاتې کېدل څومره سخت کار دی، خو وایي له دې پرته بل انتخاب
نسته. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیګ لپاره به د تورخم او سپین بورډک دروازې د پهونې کې 3 ورځې پرانیزي. دا بهیر سر له سبا پیلېږي. دوشنبې، چهارشنبه او جمعه دغو لاریو ته اجازه ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلری زمینی قمندان سارمن محمد یوسف د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان عبدالغنی علیپور لخوا د یو شپې لپاره بندي شوی او هل تکول شوی. دا خبره د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زیتر ماخم ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت سر لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو کسانو محدودیتونه ډېروي. دا څرګندونه د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماخم په خپل ټویټر پانه کې کړی دی. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشرۍ لپاره کمپاین وزنډاو او خپل سیال جو بایدن ته لار هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مئی تر 15 د هغو هیوادونو ترمنځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کورونا وایرس خپرېدل ورو کړي.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل اوسیدونکی یم.
احمد ولی څه کار کوي؟
کار مې سلمینی ده، په یو کمپنۍ کې سلمین یم.
سلمین یعنی د خرڅلاو د څنګه مسول. ډیر ښه. یعنی دې نه معلومیږي چې ته دواګانې خرڅوي په عمده دواګانې په درملتونونو باندې؟
هو، موږ د عمده شپخانو ته ټول باندې خرڅو، دوا ورکو، خپل د دواخانې والا ډر کې به موږ دوا وروړو.
دغه کمپنۍ چې تا یاد کړه، د دې نوم څه دی؟
سامي.
سامي کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت لري که
افغانستان کې فعالیت یا اصلا د کراچۍ د پاکستان کراچۍ کمپنۍ د خدلته موږ سره نمائندګیانې دي.
دغه کمپنۍ ایوازې افغانستان ته دوار لیکدوي که نور هیوادونو ته هم؟
افغانستان ته لیکدوي، نور هیوادونو ته لیکدوي.
څه ډول دواګانې دغه کمپنۍ جوړوي؟ یعنی د کومې ناروغۍ لپاره که مختلفې دواګانې جوړوي؟
انټي بیوټیک دواګانې، عصبي دردوی لپاره رقم دوا خرڅ.
ستاسو په خرڅلاو کې د پخوا په پرتله کموالی او زیاتوالی راغلی دی؟
سکل د ټول جهان په پرتله یو لس 15 روپۍ زیات په کې راغلی. ریټیلونه جک شوي دي، نور په مخ خپل بیا دي.
یعنی دواګانې ګرانې شوي دي تر پخوا؟
لږ ډیر نه، یو 15 روپۍ پارک په کې راغلی دی.
مګر دواخانې والا یې بیا ډیر زیات په نورو خلکو باندې خرڅوي، دینه تاسو خبر یاست؟
د باندې خپویږ موږ تخصیص کار
چین هلته ریټایل پې ویلی فیصدي معلومه وي هغه ته موږ د خانو هلته وایو بیا پام خلکو شل دېرش روپۍ ډېره جګه خرڅوي.
داسې دواګانې شته چې خرڅلاو یې په عام بازار کې منع وي مګر تاسې یې خرڅ کوئ؟
داسې ډېر دواګانې دي چې موږ ته آرډر کېږي موږ راوړي دي ډاکټران یې غواړي اما دلته ډېرې عمده فروشې دي نورې دواخانې دي چې دا داسې نوي ځوانانو باندې خرڅوي د نشې پاره او نور کارو پاره استفاده هغه ګولې نه کوي.
دا تاسې پې خرڅوي که دواخانې والا؟
دواخانې والا پې خرڅ.
ډېره مننه.
تشکر. مننه. خو
دا د ژوند رنګونه په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسئ د ماښام تر اوو بجو.